السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اوریدلی شئ، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ټاکل شوی د حماس د وژل شوي مشر جنازه نن په تهران کې ترسره شي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ویلي چې دا کار به د اسرائیل برمته شوو د خلاصون هڅې زیانمنې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی د اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لیو ساتونکو سره په نخښه او وژل شو. حماس د اروپایي ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران په تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مصر کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان یې پکې ووژل شول. بلورتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداری بیل دی چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلی نتنیاهو وویل چې راتلونکي ورځې د ده د هیواد لپاره ننګونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاوو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالرو صادرات کړي، خو په مقابل کې د سباندې 8 میلیارد ډالرو واردات لرلي دي. ده وویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کالي ارزښت 500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی و، تیر کال 104 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسط اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل د میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیا نه دی او ډېره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړي. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 60 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د دې احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 4,09,000 افغانان هلته ثبت شوي دي چې دا شمیر د 2014 کال پر تلش پک برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې دي توپرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسېدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. له دې سیالیو وروسته ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 14 نیټه پیل او په 26 پای ته ورسیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په سر کې ورځو منځني ختیځ ته ټاکل شوې ده چې د ایران مشر علي خامنئي نن آیت الله علی خامنئی نن د ایران په وخت د سهار 8:30 بجې د تهران په پوهنتون کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د جنازې د لمونځ امامت وکړي. هنیه او یو ساتونکی یې پرون چهارشنبه په تهران کې ووژل شول. تر پرون ناوخته پورې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه و خپاره شوي. تفصیل یې له اسمت ساروان اورو.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هنیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هنیه او د هغه د مرستیال صالح الاروري له وژل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره یې اړیکې ترینګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هنیه له برید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه یې خبرې وکړې هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هنیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیه ترمنځ ده. الحیه د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هنیه موقتی ځایناستې شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هنیه وژنه به د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوره اوسمهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پوښتنه دا ده چې دا کار به تر کومه حده د یرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته د رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. له یوې خوا د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چا ته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسؤل دي. له بلې خوا پوښتنه دا ده چې آیا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیله یې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بېله شکه بې اغېزې نه وي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکېچ رامنځته کوونکې پالیسي په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړې دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته ده چې ایران یې پړه پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند خبرو له نه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ییزو تاوتریخوالو زیاتېدا د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هنیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خود ایران مشرانو اسرائیل د دې پیش مسؤل بللی دی.
و موردل چې ټاکل شوی تر څو ساعتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی به د تهران په پوهنتون کې د هنیه د جنازې امامت وکړي. بلورته نیویارک ټایمز ورسپانې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لیو ساتونکو سره په نښه او ووژل شو. حماس د اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بې پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره یې خبرې کړي، دوه یې د ایران د سپاهي پاسداران دي. د ورځپاڼې زیاته کړې چې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان یې پکې ووژل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمیر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تېره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا نجونې بې برخې کړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وایي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ یعنی د اګست په اتمه نیټه په افغانستان کې د زده کړو پر اوسني وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان نجونو له حقه د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو دا کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د درېمې کالیزې په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020 د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020 په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو ژمنو خلاف دي چې د دوی مشرانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوې او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2003 او 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابره زیات شوی و. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هرو لسو زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالې څېرې په لندن کې راټولې شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وتلو پر لارو چارو خبرې وکړي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان نجونو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو اوس هم د دغه خبری مجله د خبری ټولګه د پاشې بوته نږدې شوی یو روسای راپور راخلو. بیا وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروګرام له یاده ما باسي. د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو انتظار ډیر شوی دی. د چمن پر لات مسولین وایي ک د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار د مسافرو ستونزو ته پام نه کړی او پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخت کارت ته راتګ اجازه ورنه کړی نو دوی به یو ځل بیا خپل پر لات پیل کړي. تفصیل صادق رښتینی اور.
سلګون افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په سپین بولدک کې د دروازې د پرانستلو په تمه دي. دوی د وسیدو د محدودو ځایونو ورده انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول لګنستوندو سره مخ دي. دا کسان ورسته لاغه سپین بولدک ته تللي چې د چمن زرګونو وسیدونکو تیرونی خپل لسمیاشتنی پرلت پای ته ورساوه. د عبدالله او محمد هاشم په نومونو دوه مسافر وایي پاکستانی چارواکي له پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
د پاسپورت باندې راځي کوم شناخت کارت څوک نه راځي کول فورم ځنه د خپل سکرو څوک نه لکه ول دروازه کرا وګرځول به واپس راځي کول او دا خواسم اوس شناخت کارت باندې څوک نه پیښو له بسایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نه ورکو شکل نه ول
مژه فورم خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړي دا غاښ وړلو نه پریښو واخ د سکری والا نه پریښو نه بولدک سکری پریښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
بلخوا د چمن پر لات مسولین وایي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې په افغاني تذکره او شناختی کارت سره به افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په تیر پرانیستي وي. خو د پولیسو دواړو غاړو ته انتظار مسافر او کاروباریان وایي تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي شوې او یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي تګ راتګ کولای شي. د پرلت بیان صادق خان اڅکزی په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړی بیان کې ویلي کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار مسافر او کاروباریانو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پرلت پیل کړي.
کبیا دا دوکاسو ک عسکري قیادت دا خبره در منزل نه ورسول پرلت دوکا ورکل مرد د پرلت د ختم کېدو دغه مایده چنن د دې د خوشحالي زیری نه بولی چې ما پرلت ختم کړي. پرلت به د عسکري قیادت د ودانۍ او مخته بیا به د عوام جذبات به خډيري.
په کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنز پر دروازه تګ راتګ یو اوازه بللې او له مسافر یو غشتي چې تر رسمي خبرتیا پوري په سپین بولدک کې انتظار ونه کړي. د سپین بولدک چمن پر دروازه زرګونه کسان هر ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې ژوند اغیزمن شوی. دا کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بیکار دي او د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصې د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار د دغه دروازه د ته بل د کار روزګار نسته په سپین بولدک او چمن سیمه کې دا دغه یو دروازه بل کار لستم نه
دلته لغړ څوک پر دا دروازه باندې نن موږ را واپس کړو واشه وساج دروازه باندې د پاسپورت والا پرځ دا او کارت والا پرځ دا د سکری والا نه پرځ دلته بل کار باندې لرو دغه موږ لغړ څو درای لکه او موږ دغه روس پور زید زید دغه خپل غټو شی راوړ.
د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د وژمحال امنیتی او سیاسي حالاتو لامل دا دروازه په مکرر ډول تړل او بیا پرانستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیات ستونزې جوړې کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوې.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبرې
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم.
نن سبا چې څنګه منظورونه جوړو مګوم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده چې مری وته اکسه
د یو شمیر نور مطالب او ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري.
کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا د نننه کور او مالداري وزوند او زراعت تحقیق
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې اباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغ ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. و کال یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارکې د دلکوشا مانی په اړه د ارک دننه او پرون له لیکوال علمګل سحر څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پلسما گنه کی ذکر دی چې دا معنی چې دا بنجر معنی ده بنجر او بقصر معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نسته نو دا دینم بیکګراوند کې شاید دغه ای دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلې په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کاري جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلې میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شوه یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو یغه د دې کار مخته یور. د دلکشا معنی مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړول وی او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد و مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی. البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده یعنی په یغه باندې جوړېکېده تنظیم کړی و دغسې وروسته په نوی شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانه د ژمي دفتر و او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال سو در اول دی جشن دی پار ارد چراغان سو دیار ارد دا دا معنی چه دا یو شایستوال اپدی کدش دی باخت منس که دا شاو خواهی ونی دی و گلان دی یو زر و چلور سو چلور دیرس مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو دیرس مختلف گلان دی شاو خواهی کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو هغه یادګاری نلګی به یعنی دوستی نلګی به چې شو همدلته بیا شو کناو جاتره متاسفه نه ما شرط سمه تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی چې کوم نلګی چای ښایي ده یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا نمور دي بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا یې نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور یې ښایي ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تاکل شوی ده چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعری په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مولدې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ده هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه وکړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغ بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه موږ ملي شاعر دی د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو لس بیا داسې شاعري خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړي نه سوچ کړی نه یې لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیلمنه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتنه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عامه لهجه
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي.
دا یو غزل دی وایي یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکې د کمال خبره پاکې له شر او له جنجال خبره او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو موږ خو د سر د پانا ځای نه مو سړی ته کوي د مال خبره او پښتون بتل د غسې در په در پختون بتل دغه سي در په دروي چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینځيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای یہ گیلا من سخت پخلا مویا خو پا غزل کیکڑا سنبال خواهی ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پیو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکی زما دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زوت چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل او تی شو کولې تار په تار او موږ کتل درته تی شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پسو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلا لیا نیم پاویه دا بل دی نیم چی تکی زخلک تلمه دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیله منه دا پشتون دا ارساس غلا
وا گیله منه دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانو آید
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادی ولی دا هر سر زیموار یادی گم کل مسلم کل کفار او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بیکار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا یا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
لمن څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم نشي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نشي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
پا بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا پا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی ددن ید دن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل دمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل دمرا غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار گمر دلیل پخل وطن یا وطن یا ما چی حد نہ لری تمرا ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری غم جن زردا سے خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری ستا په بالکل تمرا غم جن قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر کی لمن کی لمن یا ما چ حد نہ لری تمر گیل من گل من یا ماچ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوب من خوب من یا ماچ حد نہ لری سب دل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری او غم جن زدا سے خوب من
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې پا په تار او ستن جوړ کړی. د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي، منګی پر سر دی او شپېلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي. همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي انځورونه په تار او ستن جوړ کړي دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پوهنتون زده کړو د دې پر هنر اغېز کړی که نه دی. فی الحال
څه وخت کېږي چې پوهنتون ته روانه شوې یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاسټل ته. نو تاسو پته وي چې هاسټل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر مې ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم همغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهورو شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما هغه هنر چونکې ټولې دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ دی غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یعنی یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټسپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خواله راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سه غلطي ویا داسې و چې پته به لګېده چې دا په تار جوړ شوی، نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وتیاک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی و. کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کرده جا او آیم نو آغا آغا که ما سب یو رنگ استعمال کرده و آغا او تور نو ازا کچه آغا رومبنه اکس ما پا کپڑا بانده جود کرده و کپڑا سپینا و دا پاسه پی ما تور رنگ بانده تار بانده انزور جود کرده و آغا پسی چی پا غلبیل که مکل جوده و نو آغا می بیا پا تور و سپین سر جود کو دریم رنگ ما ته یاد شي وسم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سي اډمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د ښه نه ښه رنگو کې استعمال.
له هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه پرې برخه کې د خالد ریحان ببلی او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته می درتا ته سترګې لدوو جنشي د خکلا اندازه لدوو جنشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدر ته زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږده کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره یې وروړه نه نواتې سترګې ببره یې وروړه نه نواتې سترګې
د سجرړي مچلې د دې خبرونې په وروستیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیرونو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همداراس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسني افغانستان د جغرافیې پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیقې چیرنې نه دي شوې. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میگرم یک کس خواسته می باشد، یک کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډیر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم، یک چوپی، یک لیفاز خونی کیسه چا خونده جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلق کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلق راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخ خط شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، چاپی کوي د عضلات دلته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد نسیم آزادۍ رادیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دئی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مناوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی